د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یوالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50 مناسبه کې پنځمبې نه وخت د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارتونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. دغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکو لارې دوړ خواو ته لیوي ونه رہیسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده له فشار د ازادي رادیو مشال څنګه د پنځمبې پورز ویلي د تورخم په دروازه د بیا پرانستوب خبراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي ونه رہیسي د بارونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال رادیو د خبريال پروتوکول مسافر ناروغان په جمعتون او هوټلونو کې د رادیو او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکي شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 25مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 25مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 25مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر خړه کړې و چې له کابلای د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافر پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم صدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغې ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم صدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم صدران ته وایي د هغه کش تمه چې ما درلوده تا ونیوه. په ویډیو کې ابراهیم صدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې ډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی و. ابراهیم صدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 ګشمنډه وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم صدران کړی وي. نن جمع افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوه نیمه بجه پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنۍ او ټولنې د پنځشنبې په ورځ د فبروري په 8مه ویل ورشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرائیلی راغلی دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزي ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزي دورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا د اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادي د لول غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله په لیکې دل په جدي توګه پیل شوې نه دي.
مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا څلورنی ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی یم او دغه مسله ستخ راغلاست یم. په پروګرام کې را سره میلمانه دي ډاکټر وحید وطن یار چې د جرمني له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې او همدارنګ د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې. دواړو ته ښه راغلاست یم. ښاغلی وطن یار، پیل بل تاسو کو د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدونه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خبریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه اغلی مموزی، د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه ستانکزی صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ ته او مونږ غږ اوري هغو ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه راپیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاست، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخته پکې دونه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور و چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیا، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولینی هیواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولیږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه دریو کسانو ټپیان ول او بیا د مونیخ دغه لوی پیښه چې وشوله، څه فکر کوي دغه کډوال چې راځي یا د پنغښتن کې لاوله داسې فرتی ذهنونه لري کې دلته په جرمنی کې داسې شرایط پی راځي چې بل اخره د دې ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمنی د یو ګوند غړي دا خبره کړې و چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او فرتی کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خدای څخه کار کوي چې د غدول عملونو تاسو وا چې یادونه چې ورته وکړه دوه دغه اساسي لامنونه دي، یو یعنی ډیر لامنونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریخي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلې وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو عصبونکی فاکټور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکټورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې داسې کسانو سره دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکیل وي، نو فلهذا فاکټورونه یې ځکه زیات دي. او دا دوه فاکټورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکټورونه بي سبب.
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا څلور نیمو لکو افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پی کېږي؟ علت یې کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي د دغه سی پی مخنیوي کې؟
مستر نکسه سه بیا شی چې ما مخکیم د ازماد یاد هو ته هغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کوو. نو فلهذا دا فردي جرم دی، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو. ورته البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولی په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی.
مننه اغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي او کډوال لنګدي پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري، دغه ورسته پیخه چې شو تر دې مخکې ځینې پیخه چې شو وي، د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کې څنګه؟
څه فکر نکوم دا لکه مخکې چې دا زموږ ویل چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې، هو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کې. موږ باید دواړه خوا وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې یو بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي. نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یوه خوا باید ونیو چې ولې دغه پیښه دا پیښې چې راوستې صحیح دي، چې دا پیښې اوس دا کې پیښه نه وي. یعنې موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، په دا خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس